یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستوري مشایل ازادي رادیو نه روانه یو ساته خبرونه ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم په روانه خبرونه کې د غنو نور موضوعات ترڅنګ اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د ملي ګټو په خاطر د ملي امنیت د شورا د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا منلې ده. د شن په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې امریکایي مخکښ سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله پرون د یو اتیا کلونو په عمر سا ورکړه. د خبرونې په دوهم نیمایي کې نور بسته اونیس پروګرام هم خپرېږي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تاسې اوس اورېدلی شئ.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ارګوای چې ولسمشر اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منلې. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قومندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې په هوایي بریدونو کې د یو شمېر داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. امریکایي سناتور جان مکین دی او اتیا کلونو په عمر سا پرېکړه. همکړی د خبرونو تفصیل ته زنوري اسنوري وړاندې کوم. ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منلې. له ارګ څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی، د کورنیو چارو وزیر وحس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی نن د افغانستان ولسمشر ته استعفا وړاندې کړې، خو د هیواد ولسمشر د هغوی استعفا منظور نه کړې. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې ولسمشر غنی له درې وړو امنیتي چارواکو وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره کار وکړي. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس وروسته له دې استعفا وړاندې کړې چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې پرون استعفا وکړه. د ولسمشر غنی د اتمر استعفا ومنله او پر ځای په واشنگتن کې د امریکا سفیر حمدالله محب وټاکه. ښاغلی محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قومندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قومندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قومندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یوه قومندان مسافر په ګډون درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په و بل برید کې چې تیر مازیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وشو، د یاسین په نوم د داعش د یوه قومندان په ګډون لس داعش وسلوال په کې ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤل اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو ټاکلې نیټه لري او دغه ټاکلې نیټې لپاره د لس دولس ورځې زموږ ضایع شوې. موږ په دې وخت کې ډېر زیات کاري قوانین وکړل، زموږ د دفتر د کابل دفتر مامورین او د دغه ورځو تلاشي کولی شي.
د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي فهلسته د یو شمېر لرې شو کاندیدانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلته خیمې درولې وې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندز، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. امریکایي مخکښ سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر سا ورکړی. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې مړ شو. د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې وکړې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. یوې زلزلې چې شدت د ریختر په حساب شپږ اشاریه یو درجې و نن سهار وخت د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. ایراني رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او یو سلو څلوېښت نور ژوبل دي. د ایراني رسنیو په اساس مرګ ژوبلې د دې هیواد د شمال ختیځ په تازه آباد ښارګي کې پیښې شوې دي. له لومړۍ زلزلې وروسته چې پنځلس کمې درې بجې وشو پنځه نور ټکانونه احساس شوي. د زلزلې لوی ټکانونه د ایران په کرمانشاه او د عراق په سلیمانیه ښارونو کې احساس شول چې له کبله یې خلک کوڅو ته راووتل. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت شپږ اشاریه یو ریختر وبالا وویل چې مرکز د کرمانشاه د شمال لویدیځ په اته اتیا کیلومترې کې و. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته ویلي چې که چیرې د سوریې ولسمشر بشار الاسد د کومې سیمې د نیولو لپاره له کیمیاوي وسلو کار واخلي پر ضد به قوي پوځي عمل وکړي. دا خبر بلومبرګ شبکې خبر کړی دی. د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولتن د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف ته ویلي چې واشنګټن تیار دی چې بشار الاسد ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په صورت کې سخت پوځي ځواب ورکړي. داو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرنامه ول نوریاس نورینا واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا منل ورته که څه هم سخت و، خو دغه کار یې د هیواد د ملي ګټو په خاطر کړی دی.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای.
لرمو د نوې ملي جبهې د مشر انورالحق هادي نظر هم پوښتله ده.
ولې متاسفانه دا خبرې وویلې چې ملي ګټې مجبورۍ چې د دې استعفا ومنم، یعنې معنا یې دا ده چې اتمر صاحب ملي ګټې نه تعقیبولې، دی ملي ګټې تعقیبوي. زما په عقیده دا اتمر صاحب هم څه باید خلکو ته ووایي چې د خلکو چې د دې رئیس جمهور سره څه اختلافات درلودل.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازي بغیر هیڅ نتیجه ورنکړي. د همورې چې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه خار د طالبانو د بیازلي حمله له ویرې پاندېښنه کې دي. نور بس ته اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمای کې راځي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په سل شریه پنځه او دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې په همدې سپه اوریدل شي. د همدې خبرونې د سر موضوع افغان ولسمشر وایي که څه هم د حنیف اتمر استعفا منل ورته یو سخت کار و، خو د هیواد لوړو ګټو ته په پامې دغه تصمیم نیول دی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفي په غونډه کې خبرې کولې وویل هیواد محمد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت سلاحکار په توګه پدنده وګمارو شو. د نور جزئیات از ما همکار رحمت افغان راکوي چې همدا شیبه په استودیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر د خدمتونو ستاینه وکړه. وی ویل چې له ښاغلي اتمر د په نورو برخو کې استفاده وسی. محمد اشرف خانی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې وویل د نږدې ملګري او دوامدار همکار په توګه د ښاغلي اتمر استعفا ورته د منلو وړ نه و، خو سخت کار و او ځکه یې دغه تصمیم ونیو.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استیفا منن سخت تصمیم. خود هیواد دلوالو گتل پارا باید در سخت تصمیم نیول شوی و جابه اتمرسه ده خدمتونو قدردانی کن. اتمرسه ده هیواد مختلف و برخو که زیاد زحمت بیستلای ده هیواد اتمرسه ده ضرورت لری او که نورو برخو که به انشالله تعالی او تخیص استفاده باشه.
تیر ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د نامعلوم دلیل له امله استعفا ورکړه او ولسمشر یې هم استعفا قبول کړله. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم استعفا ورکړې وي. د جمهور ریاست په پاڼه کې نن راغلی دی محمد اشرف غنی د دوی استعفا منظور نه کړې او له هغوی وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د بهبود په هدف یې ورته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړي. په ورته وخت کې د ملي شورا د دواړو خونو ادارې پلاوی وایي چې په حکومت کې دننه اختلافونو لوړ پوري چارواکي دې ته مجبور کړي دي چې استعفا ورکړي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو ځای د چارواکو استعفا ورکول او د داسې مهم امنیتي ارګان د یو سلاکار استعفا ورکول د هیواد په ګټه نه دي. بلخوا د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د یکشنبې په ورځ د خپل معرفي په مراسمو کې وویل
کار شورای امنیت سر روابط استراتژیک افغانستان همراه دوستای خود و سازمان های بین المللی است، ولی اولیت ما شما منافع ملی افغانستان است. همان طوری که در سفارت خود ایده تضمین کردم، کوشش عظمی ما می باشند تا بتانیم که در وظیفه جدید ما و در مسئولیت جدید ما بتانیم که اونمو روابط هنوز مستحکمتر بتانیم بسازیم.
د ملي امنیت شورا یو مهم امنیتی ارګان ده چې د نورو بیلابیلو امنیتی مسایلو ترڅنګ له یو شمېر هیوادونو سره ستراتیژیک او امنیتی اړیکې چې موجودې وي همغه مدیریت کوي. وصال صاحب، د ملي شورا مجلسانو یعنی دواړو خونو ادارې پلاوی یو عوامل د همدې استفاګانو په غزدي باندې د وسلوالو طالبانو ډلیزه حمله په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د وسلوالو راکټي بریدونه او ورسره څنګ کې د امنیتي سرتیرو لوړ تلفات د دغو استفاګانو یو لامل بولی.
ډیره مننه کوم افغان صاحب کور ودان چې معلومات مو په دې تراو لاوریدونکو سره شریک کړل. دا چې سیاسي شنون کې په ډیره سن نظر لري د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هدی وایي ولسمشر او حنیف اتمر دواړه باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. نوموړی وایي دا چې حنیف اتمر وایي د ملي ګټو لپاره استعفا ورکړي، ولسمشر وایي د ملي ګټو لپاره د ښاغلي اتمر استعفا منلې. نو دغه مسلې ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. زما همکار حدیث پردیس لا خغلی احادی سره مرکه کړی چې تاسو ورته تر بولو.
فکر کوم چې رئیس جمهور له تلور والا امنیتی مقامات او عمده مسولین نه غوښتي وو چې بلا قید شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په ارتباط غزنی غنارامیس په غزنی کې و او د اختر باول ورځ کوم حادثه سلسله په کابل کې اوسه په دې ارتباط باندې تاسو وا کله چې ځینې نور سیاسي مسایل هم د پدې کې سره غوښتي شامل وشي دي. خو دا چې ښکاري چې رئیس جمهور د دې عواقب سره نو سنجولي او مغه وشي نن مثلا د درې نور نفرو استعفا و نه منله، د اتمر صاحب استعفا و منله، ولی خو په کوم وخت مسجد صاحب سره معرفي کول نو هلته داسې ښکاره کړل چې اتمر صاحب پیسې کې ښه خبرې چې وکړلې، ولی متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مات مجبورۍ چې زه دغه استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې ته تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیول سره دغه استعفا ومنل او دا استعفا ضروري هم و. کله کوم وضاحت ورکې ستاسو له نظره کوم عمده مسایل وو چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په هغې باندې اختلافات موجود وو چې اوس دواړه لوري په یو شکل ښاغلي اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغه او نظر د اختلاف وو او اوس ولسمشر هم دا خبره کوي؟
په دغه سه توضیحاتو باندې له ملت سره یو چفاف اتمر صاحب باید خلکو ته وایي چې د اختلاف له رئیس جمهور سره څه شی دی، او رئیس جمهور باید خلکو ته وایي چې کوم ملي ګټې وي چې د هغو د تحقق لپاره د اتمر صاحب لرې کېدل یا استعفا منل څه د یو کار ضروري کار وو. متاسفانه رئیس جمهور داسې آزاد غته اجازه نه ورکوي چې هلته خلکو چې مطبوعات ونه پوښتنه وکړي د کوم مختنوي دا به زبنګ حد سپورې ارتباط او اغني کی پاتینې شي عزت په فکر کوم چې د دوی ترمنځ هغه اختلافات دي دوی باید ښکاره خلکو ته ووایي دا یو دیموکراسي ده دا یو آزاد مطبوعات دي خلک جواب د حکومت مامورین باید جوابګو خلکو ته ووسیږي باید خلکو ته معلومات ورکړي.
ډاکټر صاحب روسي پوښتنه مې دا کوله چې اوس چې ښاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم بهتره پوهیږئ چې انتخابات هم نږدې دي د جمهوري ریاست نو څه فکر کوئ چې حنیف اتمر به له کومې اجنډا سره سیاست ته ور داخليږي؟
دا کوم خط کې سلی کلی دي خو په ټول صحافت کې رئیس جمهور سره مخالف وو، منطقوي ساحه کې مخالف وو، د سولې په ساحه کې، ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو، نه پوهېږم د بین المللي ساحه کې سره مخالف وو، خیر په کومه ساحه کې سره هغه وي موافق وي او څنګه کېدای شي چې په دې ټول ساحو کې یو سړی مخالف وي چې بیا څه د څلور کاله هغه وکړي؟ یعنی لازم ده چې دوی دا خبرې خلکو ته توضیح کړي، په اصطلاح یعنی د دوی دا دین دی، د دوی مسؤلیت ده چې خلکو ته دا موضوع څه توضیح کړي چې رئیس جمهور فکر څه ده، د ده فکر څه ده، چیرته دوی تقابل ده، چیرته دوی اختلاف ده، او کوم یو په حق باندې یا خپل ملت ته د حق ورکړي د هغوی قضاوت کې کوم یو په حق باندې ولاړ دی.
د افغانستان د نوې ملي جبهې د مشر سره مو زما د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده. اوس هم اقتصادي خبرونه له یوسف زدران اورو.
تاکل شوی چې د سه شنبه پورې د غنمو د خستل لپاره یو افغان پلاوی قزاقستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قندی نن ازادي رادیو ته ویل د غنمو لپاره نه هدف د خلکو د اړتیاو پوره کول دي چې د وچکالۍ له کبله لږی سره مخ دي. دی وایي د غنمو لواردولو سره بجرند بیرته فعال او سره به خلکو ته د کار ډیر زمینی هم برابر شي. له دې وړاندې افغانستان ته د اړتیا وړ ډیر غلجات له پاکستانه واردېدل خو اوس یې ډیره تکیه په قزاقستان ده. قزاقستان د افغانستان ترڅنګ ایران، تاجکستان او ازبکستان ته هم په زیات اندازه غنم صادروي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست په پام کې لري چې د بیوزله ښځو لپاره د چرګانو د ساتنې 1500 فارمونه جوړ کړي. د دغه ریاست د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي رادیو ته وویل هر فارم باید د 1500 چرګانو د ساتلو ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره دغه شان به هرې کورنۍ ته 300 کیلوګرامه د چرګانو دانه یا لازم خوراکي مواد هم وویشل شي. سرچینه زیاتوي چې دا فارمونه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د هلمند په مرکز او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. کاغلی قلم خبره د دوغو فارمونو شپې ته پسې د کار بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د زینو بهرانیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه بیا داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1599 افغانۍ.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاس دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال موضوع تر ازو. امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله پرون د یو اتیا کلونو په عمر صبر وکړه. د مکین پر مړینې په اړه یو شمېر لوړ پوړو امریکایي مشانو غمرازي ښودل ده. نوریس نوري دغه مسله تعقیب کړې ده. نوري صاحب، یو پوښتنه ده کوم چې د جان مکین د مړینې د سرنګوالي په اړه څه معلومات دي کدا اوریدونکو سره شریک کړئ؟
بله وصال صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د مغزی سرطان د ناروغي لامل پروند یو اتیا کلونو په عمر سا پریکړه. لڅمو دی رئیس د دغه ناروغي درملنه کې د خو ور مورز مکن په خپل ول چې نور نه غوړي چې دغه ناروغي سره مبارزه وکړي او هغه درملنه ختم کړي و. د مکن له دفتر په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د مکن میرمن کندی او د کورنۍ نور غړي د مړینې په وخت کې حاضر ول. په بیان کې دا هم ویل شوی چې مکن تر مړینې پورې د امریکا لپاره شپېته کاله د زړه له اخلاص خدمت کړی دی. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی او همداراز د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري څو کاله مخته وړې ده. بلې وصال صاحب.
بلې، د مکین د مړینې په اړه تر اوسه امریکایي چارواکو څه غبرګون نه ښودلی دی؟
بلې، د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته البته هم د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې کړې وې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو تېره ورځ چې کله د مکین د مړینې خبر خپور شو، ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژور خواخوږي کوي. دغه راز پخواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې ویلی چې موږ ټول ستاسو پورې وړي. اوباما په یو بیان کې وویل چې مکین او دی په دوو مختلفو نسلونو پورې تړلي او ټولنیز اساس هم کاملا سره توپیر درلود او خو په سیاسي لوړه سطحه سره سیالي کړې ده. اوباما په وینا له ټولو اختلافاتو سره سره دوی دواړو لوړ ارمانونه چې د امریکا نسلونو او مهاجرو د هغو لپاره مبارزه کوله درلودل. مکین له دې کبله هم ډېر ستایل کېده چې هغه لیوالو چې په مختلفو مسایلو په اړه له ډیموکراتانو سره همکاري وکړي. مکین ډیره موده د امریکا په سنا جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی او هغه د امریکا د پوځي او بهرنۍ پالیسۍ یو کارپوه بلل کیږي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس مکین چې ډیر خلک د جګړې اتل بولي ستایلی او ویلي دي چې موږ نن یو داسې کس له لاسه ورکړل چې تل زموږ د هیواد د ارمان نو تلې د موږ د هیواد ارمانونو استازیتوب کړی دی. بلې وصال صاحب.
بلې بلې، ډېره زیاته مننه نورې صاحب له معلوماتو مو کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم ازادي رادیو سره لشي، په ټویټر، فیسبوک او نورو پاڼو کې موږ فعال حضور لرو. اوس هم زو پکتیا ته په داسې حال کې چې په کابل او کندوز کې د انتخاباتو کمیسیون دفترونو مخ ته د اعتراض کوونکو خیمې د پولیسو لخوا اټول شوې، خو په پکتیا کې لا هم مترزینو د پکتیا د ټاکنو ولایتي دفتر تړلی دی. د نور معلومات له پکتیا نظم همکار اصیل زازیره کوي.
معترض نمان ډاکټر عالمیر بهرامزی چې نوم یې د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لسته قیستل شوی، نن یې ازادي راډیو ته وویل چې قانون ته احترام لري خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا ورسره شوی چلند غیر موجه دی. دی وایي چې امنیتي ځواکونه یې د تحسن خیمه ټوله کړي. دی او پلویان به په خپل اړوند ولسوالۍ کې تحسن پیل او نه یوازې د ولسوالۍ دروازه به د مراجعینو پر مخ وتړي، بلکې لوی لارې به هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
موږ قانون ته احترام لرو، قانون په ځان عملي کوو. هغه جرم چې زه د انتخاباتي کمیسیون نه په حضرت کېږم، دا متوخی مونږ خیمې اټولو. مونږ مجبوره کې یا په زور خیمې ټولې کې مونږ بلوی لارې باندې کو، حتی ولسوالۍ به وتړو.
د نوموړي پلویان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له چارواکو غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لست څخه د ډاکټر عالمیر بهرامزی د ویستلو لامل دوی او رسنیو ته وړاندې کړي، او که داسې ونه کړي دوی به په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې خپلو مدني خوځښتونو ته په لوړه کچه ادامه ورکړي.
موږ اوس دلته نه شو چې عمومي سړکو ته به مو وځو او په ډېر تعداد سره
موږ ته کنایت پیرا نه کړل شي تر هغه وخته پورې به موږ داخله مکه نه سو. دا تاسو
دا اعتراض به تر هغه وخته پریوي چې ترڅو دا سړی په لیست کې شامل نه وي شوی.
بلخو په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي مسؤل چارواکي وایي د دفتر د بندولو له امله د نویو کارکوونکو د ګمارنې چارې لا ځنډ او خنډ سره مخ شوي. د یاد دفتر د عامه اړیکو مسؤل ښاغلي شیر علي فیضي ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ولایتي دفتر دفتري چارې د پلان له مخې لس ورځې وروسته پاتې شوي. د موضوع په تړاو د پکتیا امنیې قمندان مل پاسوال راز محمد مندوزی ازادي راډیو ته وویل د مسؤولو چارواکو لخوا یې په دې اړوند هدایت نه دی ترلاسه کړی. کله چې هدایت ترلاسه کړ له مخې به یې اجراءات وکړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا چې د کابل چاپ ورسپانو نننۍ غنو کومو مسایلو ته کتنه کړې او صحیح راخستی د دغه ورسپانو پانیز ما همکار حمید مومند اړولې دي او دغه مهم ټکی له تاسو سره شریکوي.
په کابل خبردونکو ورسپانو نن خپل اکثره مطالب د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د استعفا او د هغه لاملونو په اړه بحثونو ته ځانګړې کړې. مسیر ورسپانې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر لخوا په استول شوي استعفا لیک کې له کاره د ګوښه کېدو له امله په ځینو مواردو کې د حکومت له رهبرۍ سره اختلافات ښودلی دي. ورسپانې د ځینو ناڅرګندو سرچینو په حواله د ښاغلي اتمر د استعفا یو بل لامل ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې د دې ترڅنګ چې ښاغلي اتمر د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی، د جوړېدونکي لنډمهالې حکومت د مشرۍ لپاره نوم یې د کاندیدانو د لست په سر کې موجود دی. خو ورسپانې د مطلب په پای کې د ځینو شنونکو په حواله لیکلی دی چې ښاغلی اتمر د ولسمشر یو له باوري چارواکو څخه وو او استعفا به د ملي وحدت کمزورې حکومت لا کمزورې کړي. سرحد ورسپانې بیا د ښاغلی اتمر استعفا په اړه په خپله تبصره کې لیکلی دی چې له انتخاباتو مخکې حکومت بدل شو. ورسپانې لیکي چې په حکومت کې موجوده کشمکشونه، فساد، دسیسې، پلانونه او سل او شل نورې معاملې د دې سبب شو چې حکومت خوار شي او له یوې مخې وچ او لانده سره ورېبي. ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې څلور نور جګپوړي چارواکي د بې کفایتۍ له کبله له دندو استعفا ورکولو ته اړ کړی شوي دي. خو ورسپانې د تبصرې په پای کې لیکلی دي سره له دې چې د حکومت کم وخت پاتې دی، خو دا ژور بدلون به ډېره ګټه وکړي، خو هله چې حکومت په چټکۍ سره مخکې ولاړ شي او پخواني ازمایل شوي کسان ونه ګماري. ویسا ورسپانې لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر پر ځای په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. ورسپانې د یوې ناڅرګندې سرچینې په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني له ښاغلي اتمر دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت له لوري څخه غوښتي دی چې له کوم قید او شرط پرته دی له دندو استعفا وکړي. ورسپانې وړاندې د دغو چارواکو د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې ولسمشر دا اقدام په کابل او غزنی کې د روسیو امنیتي پیښو په غبرګون کې کړی دی. هوا دولتي ورسپانې بیا د خصوصي ورسپانو برخلاف د ملي امنیت د سلاکار پر استعفا کوم بحث نه دی کړی او د ښاغلي اتمر د استعفا او د پر ځای په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د ټاکلو په تړاو یوازې د جمهوري ریاست بیان خپور کړی دی. ورسپانې د بیان په استناد لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر استعفا ومنله او د پر ځای حمدالله موهب د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه وټاکلو. ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلی دی چې ښاغلی اتمر له ولسمشر سره د موجوده اختلافاتو له کبله له دندې استعفا کړې ده. ورسپانې لیکلی دی چې په وروستیو میاشتو کې د ښاغلی اتمر او ولسمشر ترمنځ اختلافات خورا زیات شوي وو او پرون ولسمشر د کابینې په غونډه کې پر د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غږ وکړ چې له دندو د استعفا وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتاس. تاسو کولی شئ دا نور مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. زموږ په ویب پاڼه کې د راپورونو خبرونو سربېره تاسو کولی شئ یو شمېر په زړه پورې ویډیوګانې او ویډیوي راپورونه هم وګورئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم اسمت سروان د آیا په هیده لړۍ یو بل برخه ورو.
د اروپا فضائی ادارې د نړۍ په ټولو برخو کې د بادونو د لورې د معلومولو لپاره لومړنۍ سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږله. د اروپا د فضائی ادارې د توغندي استولو کمپنۍ آریان سپیس وایي چې دا نوې سپوږمکۍ ایولس نومیږي. دا لومړنۍ سپوږمکۍ ده چې د ټولې نړۍ د بادونو د اندازه کولو او د هغو د لورو د معلومولو لپاره کارول کیږي. د هوا د نامساعد والی له کبله دا سپوږمکۍ یوه ورځ په ځنډ وتوغول شوه. د اروپا فضائی ادارې ویلي چې په دې سپوږمکۍ کې استول شوی سیستم په حقیقت کې یوه شبکه ده چې د مځکې د اقلیمي وضعیت د څېړنې لپاره د مځکې مدار ته لیږل شوی دی. دا سپوږمکۍ به د مځکې د سطحې د بادونو په شمول د نړۍ درست بادونه وڅاري.
د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو په انتخاباتو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د فدراسیون د مرستیالۍ څوکۍ ګټلې ده. د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو انتخابات د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې وشول چې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس احمد فردین زیایی وتوانید چې په اکثریت رایو سره د آسیا د فدراسیون د مرستیالۍ څوکۍ خپله کړي. اوس هم نورینا د مهمو خبرونو لنډیز اورو او لغه وروسته به درته حدیث پردیس نوربسته اونیس پروگرام وړاندې کړی.
ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منله، دغه درې وړ امنیتي چارواکي وروسته له هغې استعفا وړاندې کړې وه چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې پرون استعفا وکړه. ولسمشر غنی د اتمر استعفا ومنله او پر ځای یې په واشنګټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وټاکه. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول رحمان رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځن وروسته کار بیرته پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندز، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. د دې وزارت د رسنیو مسؤول وحید مجرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د یوه ځانګړي ټیم لخوا څېړنې پیل شوې څو معلومه کړي چې د ښاغلي فرنود د مړینې اصلي علت څه و. له دې وړاندې د کابل پولیسو ویلي وو چې شیرخان فرنود په بګرام کې د زړه د حملې له امله سا ورکړې ده. امریکایي سناتور جان مکن د یو اتیا کلونو په عمر سا پریکړه. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریه ته ورسید. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. د مشق ته له رسېدو سره سم حاتمی ویلي چې موږ دوی هیله مند چې د سوریه په بیا رغونه کې مثبت رول ولوبوي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 درجې و نن سهار وختي د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې زلزلې له امله په ایران کې لږ تر لږه 1 تن مړ شوی او 340 نور ژوبل دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خراخ لید. خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ. په خبرونه کې ملمنه هم لرو. زموږ ملمنه د ولسي جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی او همداراز د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې فعاله ده او له ډېرې مودې رئیسې په دې برخه کې کار کوي. صدیقی صاحب، خبرونه ته ډېر خراب لید.
ډېره زیاته مننه. کورم ودان او خوشاله یم چې نن بیا تاسو سره
مننه. صدیقی صاحب، په عدلي او قضایي بنسټونو کې باوجود دې چې ډېرې هڅې شوې دي یا هڅې کېږي، ولیکن بیا هم میرمنې له خورا جدي ستونزو سره مخامخ دي. ولې دغه هڅو تر اوسه پورې په هغه شکل چې لازمه وه یا انتظار کې د نتیجه نه ده ورکړې، ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، ځکه چې اکثره دوستان او مخصوصا مشران په دې وخت کې راډیو اوري او تمه لري چې د ازادۍ راډیو نه هغه څه چې اوري په غوري واوري. ستاسو نه ډېره زیاته مننه. موږ تاسو په دې باندې ټول پوهیږو چې په ټولنه کې د ټولنې ټول افراد دې ته اړتیا لري چې عدلي او قضایي چارو ته یې په ډېره اسانۍ باندې لاسرسی وشي، او دا د حکومتونو دنده ده چې دوی ته د اسانتیاوې برابرې کړي. خو تر ډېره بریده پورې موږ ګورو چې په دې برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ توپیرونه موجود دي، او هغه کوم ټولنیز جوړښت چې زمونږ ټولنه د ښځو او نارینهو ترمنځ لري، زمونږ ښځو ته تر ډېره حده پورې دا مشکل ده چې په وخت، زمان او د شرایطو مطابق عدلی او قضایي چارو ته خپل ځان ورسی یا تر هغې ورسیږي، یا هغه کومې ستونزو سره چې مخامخ دي هغه ستونزې په وخت او زمان باندې حل شي.
د وخت او زمان خبره موکړه، فکر نه کوي چې د دغه حکومت چې تقریبا یو نیمه لسیزه نه زیاته موده کیږي په افغانستان کې، د 2001 کال راهیسې چې حکومت رامنځته شو، کافي وخت نه و چې په دې وخت کې، یعنی په دومره موده کې، یعنی هغه اساسي ګامونه چې باید اخیستل شوی وان اخیستل شول؟
جناب ادریس جان، تاسو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې کله چې یوه ښځه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، متاسفانه تر هر څه لومړی دې ته کتل کیږي چې د دې ښځې نه ګټه اخیستل کېدای شي که نه اخیستل کیږي، یو. او دوهمه خبره دا ده چې مونږ د دې یوې نیمې لسیزې په اوږدو کې په دې نه یو توانېدلي چې مونږ دغه ښځو اصلي هویت پیژندنه او هغه ځای من حیث یوې ښځې په ټولنه کې خپلې ټولنې ته څرګند کړی. بنان که چیرې زمونږ هویت څرګند وای، که مونږ خپل ځای درلودای، که مونږ خپل غږ درلودای، که مونږ داسې مراجع درلودای چې د ښځو آواز هلته اوچت شوی وای، زه په دې باور لرم چې دا موده به زمونږ دپاره کافي موده وه چې د پنځلسو تقریبا اتلس کاله کېږي چې د ښځو په نامه په دې هیواد کې ډېرې ګټې پورته شوې. متاسفانه د ښځو حتی ځینې ځایونو کې د ښځو په ضد دینه استفاده شوې ده. که چیرې دغسې یو 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 دریز موجود وای، نو ښځو به خپل ځای او خپل لار موندلې وه. خو متاسفانه ښځې چې مخکې چې ما د وخت او د زمان خبره وکړه، هغه دا ده چې مثلا یو ښځه د کور نه په فرار مجبوریږي، او کله چې دا تر څو امنیت ته ځي او بیا پس د هغې نه پولیسو ته ځي، بیا د پولیسو نه محکمه ده او څارنوالي ده، او دا ټول په دې کې یو اوږده موده نیسي، او بیا په هغې پنځه شپږ میاشتې وروسته یا حتی د هغې نه زیات بیا په دې باندې حکم کیږي چې دا درې میاشتې تنفیذي حکم په باندې صادرېږي، چې سړی بیخي تعجب کوي چې ولې، یعنی د پنځه اویا ساعتونه دا خبره دومره اوږدېږي چې یو سړی مخکې د دې نه چې په باندې حکم وشي څلور پنځه میاشتې شپږ میاشتې په زندان کې تېروي. هغې د خاطره په تېرو بحثونو کې هم موږ په دې خبره باندې بحث کړی دی چې مثلا د رشوت اخیستنه متاسفانه باب ده په دې ټولنه کې، واسطه باب ده په دې ټولنه کې. او بله خبره دا ده چې اوس خو خلک دومره بې میله او بې علاقې دي چې د یو مکتوب دپاره چې لاړ شي ګوري چې یوازې یو امضا ته اړتیا لري، کله چې دغه مکتوب یا دوسیه یا کاغذ ورته مخته کېږي چې وی ګوري یوازې یو امضا ده، وی ول امر صاحب خو نن نشته، امر به بیخي خبر نه وي، رئیس به بیخي خبر نه وي، معاون به بیخي خبر نه وي، ورته وایي چې هغه خو نن نشته، سبا راشه بیا نهه بجې امکانات شته دي چې بیا درته امضا کړي. یعنی یوې امضا د پر او په دې باندې موږ پوښتنه نه کوو چې دا ښځه د کوم ځای نه راغلې، چا سره راغلې، څوک ورسره دي، څوک ورسره ملګري دي. متاسفانه په دې ټولنه کې ستونزه هم شته چې ښځه یوازې چېرته نه شي تلی، که هېڅ نه وي د ګاونډي بېچاره ماشوم به ورسره وي چې لارې کې کوم خطر هم ورسره وي، هغه به یې لاس نه نیولی، یعنې زه مجرد هم نه یمه، زه ځوان هم نه یمه، دا ماشوم هم راسره ده، یوازې هم نه یمه، دا زما محرم ده راسره ده. نو خلکو ته دا ښایي د بل چا ماشوم ځان سره راولي که خپل کور کې نه، دا دغه شي ته پام نه کوي چې دا ښځه د کوم ځای نه راغلې، په څومره موده کې راغلې، څنګه یې دلته ځان رارسولی، څنګه د دوی تر دروازې پورې راغلې ده. ورته وایي چې زه لاړشه سبا ته، په ډېره اسانه باندې سبا راشه، چې سبا بیا هغه ښځه راتلی شي که نهشي، کېدای شي سبا هغه کار ولري. همدې دپاره یوه اوږده موده نیسي چې بالاخره یو حقوقي جریان بالاخره که جزایی ته رسیږي که نه رسیږي، په هر صورت باندې کوم سویزن چې موجود دي د ښځې په وړاندې هغه تاوتریخوالی چې موږ همیشه یادوو، تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې چاپسې کوتک راواخلي، دغه خپله تاوتریخوالی یو خاله برو باسو بیا، نو هغې خاطره متاسفانه دا ستونزې شتون لري او اوسه پورې نه دي حل شوي. او هغه دا ده چې د ښځو هغه حقوقي هویت اوسه پورې په دې ټولنه کې دومره څرګند نه ده چې خلک ورته احترام وکړي او د احترام د مخې نه کارونه مخ په وړاندې لاړ شي.
یعنې تر اوسه پورې که کارونه شوي هم دي، خو اساسي ستونزه چې د ذهنیت جوړونه ده چې ښځې ته من حیث یو انسان ارزش قائل شي، هغه په دولتي اداراتو کې وي که په نورې، دغه ذهنیت جوړونې لپاره هغه کوم شکل چې لازمه و کار نه دی شوی.
همدسته ادریسیانه، او بله خبره دا ده چې موږ تاسو که دا منو که نه منو، زموږ ټولنه یو ډول اقتصادي فساد سره مخامخ ده، اخلاقي فساد به یو طرف ته پرېږدو. کله چې یو څوک راځي، حتی دا که بندي قتل کیږي، که مظنون قتل کیږي، که هغې د فامیلې راځي، د لرې ځای نه راځي، هلته هم دا تمه ده چې باید یو اندازه پیسې ورکړي تر څو هغه خپل فامیل غړی وګوري. اوس دلته ګورو که فرضاً ښځه خپله مراجعه کوي، نو ښځې نه دا غوښتنه ډېره سخته ده چې ویږي، کیدای شي ځینې ځایونو کې وشي، خو په ځینې ځایونو کې دغه ذهنیت لا نه ده جوړ شوی چې دا ښځې د اړتیا د مخې نه دلته راغلي دي، دوی سره باید مرسته وشي. دوی نه پیسې نه شي غوښتلی، هغې د خاطره ورته سبا راشه او سبا راشه او سبا راشه کې یو دوه درې میاشتې تېرېږي. او له بله پلوه که چیرې د همدغې ښځې کار دپاره یو نارینه پکې مداخله وکړي، یو نارینه ورشي، نو نارینه ته په ډېره اسانه وایي چې دغومره پیسې راکړه چې دا کار ورته وکړم. د مثال په ډول زه تاسو ته یو مثال درکوم. یوه ښځه، یوه نجلۍ چې دولس کاله، یوه ښځه چې دولس کاله کېده چې واده یې کړی و او میړه یې دغه دولسو کلو کې دا ښځه پرېښې وه په خپل پلار کره، و بالاخره ښځه ځوان هم وه او د ژوند اړتیا هم همدا ده چې باید حتما ځان ته خپله کورنۍ تشکیل کړې، و دې غوښتنه وکړه چې باید میړه نه خپل تفریق واخلي، جدا شي. یو سړی مې ورته پیدا کړ چې قاضي و او دای مول چې دی سره مرسته وکړي، هغه قاضي صاحبه چې وه هغې ورسره واقعا ډېره زیاته مرسته وکړه. خو کله چې خبره قاضي ته لاړه چې هغې ورته ویلې زه غواړم ستا وکیل شم، هغې ورته ویلې ماته 90,000 افغانۍ راکړه، د ننګرهار نه راغلې وه. نو د نجلۍ ما ته تلیفون وکړو چې دا قاضي خو مانه 90,000 افغانۍ غواړي، بل د چه شي لپاره 90,000 درنه غواړي؟ وایي ما ته وایي چې زه غواړم ستا وکالت وکړم او په 90,000 باندې په 9 میاشتو کې زه ستا تفریق اخلم. نو مال په 9 میاشتو کې چې ته خپله وګورځې دا 90,000 افغانۍ مصرف کړې، ته دا کار کولی شي. بیا ما ته یې ویلې چې نه زه خو نه شم تلی، او ما ورته ویلې چې زه ډېره نه شم راتلی. بیا ما قیصبی ته تلیفون وکړ، ما ورته ویلې چې د دې وکیل لري ښځې نه دومره پیسې غواړي. ما ته یې ویلې ښځه را وغواړه چې زه په 2-3 ورځو کې ورته کار خلاص کړم، دې ته ضرورت نشته ده چې هغه پیسې ورکړي. بیا مې هغې ته ټلیفون وکړ، بیا د دې دپاره چې هغې دا خبره ما ته کړې وه 20,000 روپۍ ترې اخیستې. فکر کوي دا دغه اوس یو ډول ستونزه ده چې د ښځو دپاره داسې یو بندیز ورته جوړېږي چې هغه باید مجبوره شي چې یو اندازه پیسې ورکړي. او هغه غریبانان، پلار یې مزدور کار و، ورونه یې غریبانان، یوې لیونۍ و، یوې مزدور کار و، یعنې دوی 90,000 په ننګرهار کې په ټول کال کې نه شوی ګټلی. نو خبره دا ده چې د ذهنیت جوړونه، تاسو مخکې په مینه خبره وکړه، دا باید صورت عمومی، او بل خبره دا ده کچيري مونږه په ټولو عدلي او قضایي ارګانونو کې، امنیتی ارګانونو کې که خزي ولرو چې خزي مثلا گرفتاری وو کې، خزي تعقیب وو کې، خزه د جرم څرګندونه وو کې، مثلا حتی په تبادلي کې خزي باید نمایندګانې موجودي، په هغې صورت کې به بیا ښځو ته دومره ډېره ستونزه نه وي. خو اوسه پورې متاسفانه حکومت په دغه شي باندې نه ده توانېدلی. په ځینې ځایونو کې دا امکانات شته دي، خو په ځینې ځایونو کې ښځې سخت ستونزو سره مخامخ دي.
بله، مننه تاسو ته بېرته راګرځو. قدرمنو اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ. 0999 40 15 30 02 7 2 5 50. اوس یوه دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو اورېدونکو اړیکې هم ځواب کړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا هم ستړي مشه یو اوریدونکو سره ټلیفون پلی کې وصل شوی. سلام ستړي مشه، خبرونه ته راغلی. بلې سلام، کزمن غاوري مهرباني خبرې وکي. ښه، فکر کوم دوی سره مو اړیکه پرې شوه. اوریدونکو کله چې تماس نیسي یو ښه موقعیت انتخابوي تر څو موخه په سم شکل واورو. سلام ستړي مشه، خبرونه ته راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو آواز مو بند کړئ چې آواز نکاس کړئ ورو. مهربانی، وہ سمش بھلے ہو، مہربانی. اوکے، بھلے بھلے، مہربانی. ستاسو آواز منگلرو، خبر ہے.
انجینر صاحب سلامونه تقدیموما.
وعلیکم السلام.
سوال لرم چې دا خو دې مدني فعالانو دعوه کوي ښځې، او موږ یو توقم چې لرو خو دا دولس کاله ناورین دی سړی کوري دویم به شي هغه څومره چې لازم دی هغومره کار په دې نه کوي. نو که تاسو اجازه وي زه به یو مثال راوړم چې بیا نشي که اجازه نه.
مهرباني، مهرباني وکړئ.
نو هغه په دې ارتباط باندې چې دغه اولس کاله دغه د قوتی بشر په هغه کې مورد کې ښځه په راس کښې ده، نوم یې نه اخلم، خو دا د بعضو بدماشانو سیاسي بدماشانو او اقتصادي بدماشانو سره همراه ده، او دا خپل هم داسې بدماشي هغه لري، شک لري. په دغه مورد کښې دوی هلته اقدام ونه که نیکوکړ نه کومه غونډه ورسره ونیوله چې تاسو بعضې کسانو باندې انتقاد کوئ، بعضې داسې کسان دي چې عام و تام خاماران دي، خو تاسې هغه باندې په دغه مورد کښې دا ځکه نه زنګ ورته ووایي چې انجینر صاحب نه ډېر زیاته توقع لرم، ځکه دا په سیاسي لحاظ هم د دې سویه جګه ده، په اجتماعي لحاظ باندې هم دا د خلکو په راز کښې ده. نو که ته ورته زما مثبت سوال ته جواب را کړي.
ډېره مننه کوم ورور. اوریدونکی نومې راته ونه ویلې چې څوک وو، خو برحال ستونزه به وه. بل اوریدونکی راسره وصل شوی. سلام ستړي مشې، خپرونه ته راغلی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني، خپرونه ته راغلی.
پردیس صاحب سلامونه او نیکې لې درته وایمه تاسو ته او تاسو قدردانې مېلمنې ته او تاسو اوریدونکو خپرونکو ته.
وعلیکم السلام. راډیو آواز دې ټیټ کړه چې آواز دې انعکاس ونه کړي، بېخي بنده کړه.
ښه، راډیو مې بنده کړه. پردیس صاحب
مهرباني.
اول خو زما سوال اول قدم کښې دا ده پردیس صاحب، چې دا خور مخکې په دې وظیفه کښې وه، دا به سر د حقوقو کښې وه که پارلمان کښې وه؟
نه، د ولسي جرګې پخوانی غړی میرمن صفیه صدیقی.
ښه، ولسي. ښه، په دې دا چې ولسي جرګه کښې وه او غړی وه، او دې څومره خدمت کړی ده چې یو کال دوه کاله پنځه کاله هر څومره کښې وه دې خدمتونو ته، او بل
دی خپل څومره خلکو ته رڼایي ورکړې ده او څومره خلک په ځان باندې راټول کړي دي. هر څوک چې په افغانستان کې که ښځه وي که نر وي، چې څوک خپل کرسۍ چوکۍ ته ورسېږي هغه دې بل پروا نه ساتي. زه وایم دې مېلمنې ترندې خور ته چې تا په خپل ولایت کې څومره خدمت کړې ده، هغه تا چې دغه تا چې اوس خدمت کړی نو تا خپرونې به شروع شي او وبوای چې پلانکۍ خور دومره خپل ننګرهار کې یا په کندز کې یا په بغلان کې تا دومره خدمت کړی ده. هر څوک دا خپل جیب ته او دا خپل سترګو ته فایده کوي، وطن ته جامې ته ملت ته هیڅ هم خدمت نه ده کړی.
نوم دې راته ووایه.
نوم مې ذاکر ده، د کافستان.
ذاکر خان، تشکر، مننه. ستاسو سوال یاداش شو، جواب ورکړئ. سیدی قصه بروسی او بل اوریدونکو دوی بام راوخلو. سلام، ستړي مشي.
سلامونه پښتنه مینا پردي صاحب ته او محترم میلمنی سیدی کی صاحب ته، تاسو د ناس تخنیکر امین کا کرتا او درانو اوریدونکو ته په دې هلال چیرو غو جوړ غوي.
مننه، ثانک یو. سه خبرون ته خرغلی خبرون موضوع نن داده چې لحت سره سره بیا هم ول پادلیو قضایی بنسټونو کې میرمن لجی د سوند سره مخامخ دي. دلیل په څه کې کېدې شي؟ خپل د سیمو کوم ځای کې چې تاسو اوسېږي هلته خپل تجربه را سره شریکه کړئ، او کوم پوښتنه لرئ صدیق صاحب نه مهرباني. تاسو مننه پردیس
محترم، محترم صدیقی خور ټول کارونه ستایم. همونګه به وسی او بیچاره ځوانان به سره پسند کیو او تل دلوی الله دلوی دربار نه ورته دعا کوم په دې کار کې. پرثم موضوع کې نظر پردیس محترم، زمونږ په سیمو کې بالکل شته ستونزې، زمونږ د میرمنو شته د کورنۍ مشکلات او همداشان نورې ستونزې زمونږ د میرمنو شته دي. خو له محترمې صدیقي صاحب نه دا پوښتنه ده زما چې آیا تاسو دا کوم کار چې تاسو پیل کړی دی ستونزې چې تاسو ته ځورېدلې یا مثلا تاسو ته پکې ستونزې پکې شوي او هغه ستونزې کومې دي؟ که دې موږ طرف ګوته کړي نو موږ به ډېر خوشحاله شو. مننه کوونه صابریدونکي.
مننه تنګیوال صاحب. بل اوریدونکی بم را واخلو. سلام، ستړي مشیخ پرون ته خرغلی. فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. اوریدونکی را سره وصل شوی. بل سلام، ستړي مشی، مهرباني.
بلال احمد يم د ننګرهار نه. صدیقي صاحب ته هم سلام
وایم. مهرباني ورور. وعلیکم السلام، خبرونه ته خراب دی.
خدای دې وبخښ. زه خو یو نظر لرم هلال چې واری درشي.
وا به اوریدل شي ان شاء الله. مهرباني که د خبرونه موضوع پاړه وینو اتمن
ان شاء الله. زه خو اول دا خبره کوم چې مېرمنې چې کوم یو لري، اول جدي خبره ده چې دوی دا دومره جرأت نه کوي چې روح کې لکه دی او سړی سره د سی په خبرو کې د خپل حق پښتنو کې. دا خبره ډیره مهمه ده ځکه چې دا خو مېرمنې ته د دې هواد کې چې ډیر د پرش د سی په کونته کتل کیږي او د سی ډیر احترام ورته کیږي. وزایم چې خپل دا مېرمنې چې دی دوی یو خد سي ځان سره هوډ ولري چې هر چیر ته په خپل دغه کې دغه پښتنه وکړي نو دا به ورته ډېر داسې فایده نه کوي ځکه چې داسې مزو به غونډې ګرځي او داسې دغه یي چې هېڅ داسې خبره چا سره نه شي کولی نو چې باید خلکو سره خبرې وکړي د خپل پښتنه وکړي دا به ورته ډېره فایده ولري.
بله، ډېره مننه کوم ورور، تشکر. ټلیفون نه دی. بل اوریدونکی دوی بام را واخلو. سلام، ستړي مشیخ پروان ته خرغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سلامات مش محترم، میخواستم همکار تخنیکی تان رو لمبر اداره عالی فساد میخواستم اگر لطف کنم بریم.
خب، بعد از برنامه میشه که تماس بگیرین. آل صدای شما را ما داریم. در مورد موضوع برنامه اگر نظر دارین، سوال دارین، بفرمایین. خب، تماس از جا قطع شد. به هر حال یو بل اوریدون که دوی بام را واخلو. بیا با صدیق صاحب توار ورکو. سلام، ستړي مشی.
به پردیس صاحب تا ته یو سلام، رامین کاکر صاحب ته او د ولسی جرګې درنې خور ته او د زده ډېر
مننه زیرک صاحب کشتی با می نوی کړي خوست نه دي تماس
کړل قربان قربان انا سلاي ګډنوال پردي صاحب مننه کوم راځم موضوع ته دومره وایم لکه څنګه چې موږ ګورو په ټولنه کې د رول په هر اداره کې مزډیر په دې موضوع ته در سره کېدل هم پردي صاحب خو کچرته موږ وګورو دغه ستونزه ولو ډېر شته په هر چې خزنه شي کولای په ځدنه توګه یوې درې ته په ډاډه زړه باندې ورشي خپلې ستونزې پیشنهادونه ورته وړاندې کړي ولې موږ په دغه پېښه په سرولیو کې ډېر ګورو چې ډېرې خویندې په قاعده په جرمو کې عین ډېر کلونه کلونه شپې سبا کوي خو که چېرته دغه ته یو دغه زمینه برابره شي چې که چېرته خپله خور زموږ ورشي خپله دوسیه وڅېړي چې مثال په کوم تور او په کوم جرم باندې نیول شوې ده نو دا به یو ښه پروسه وي ولې چې موږ دغه ستونزه وینو چې په ډېری مېرمنو په جرمو کې اوسېږي حد اقل چې دوسیې هم نه دي څېړل شوي نو خدای تعالی دې وکړي پردي صاحب چې دغه ستونزه د ښځو ستونزه په افغانستان کې نور د ښځې ګراب
اول خزو واړم په یو قسمت کې تصحیح وکم چې زه پردي صاحب ته میشه ادریس جان وایم دای حدیث او لري خپل نوم یې نه ځکه دا نامانو سنوم نه دی ځکه خزو کې حدیثه ډیره زیاته ده خو خاص ځانګړی دی حدیث دی بخنه غواړم یو کس د ورونو نه چې خپل نوم یې ونه خود او دوی د کاپسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ وزیر د لهجې نه معلومی ده او صافی صاحب ذاکر الله نومیده دوی ته پوښتنه وکړه چې ما په دې برخه کې خلکو سره غونډې نیولې دي که نه خلکو سره مې خبرې کړي که نه دي کړي او بله خبره دا ده چې مثلا زه په ولسي جرګه کې ما خلکو ته څه کړي دي زه د خپلې کاري تجربې له مخې په دې موضوعاتو غږېږم د دې خاطر چې ما من حیث یوې ښځې من حیث یوې حقوق پوهه خو ځان ته نه وایم د حقوقو شاګردي او من حیث هغه چا چې په دې ټولنه کې مې تقریبا دېرش کاله کار کړی په بیلو بیلو وزارتونو کې په تقریبا ټول د ښځو اړوند کارونو کې هغې خاطره زه په دې موضوعاتو کې کلنکاري کوم ستاسو نه مننه کوم مخصوصا د ازادي راډیو نه چې زمانه نظر اخلي دا غواړم دوی ته دا تصحیح کړم چې زه د ولسي جرګې په استازیتوب دلته نه یم راغلی چې زه وایم چې ما په ولسي جرګه کې څه کړي او ښځو ته مې څه کړي ځکه زه اته کاله کېږي چې د ولسي جرګې غړی نه یم خو خبره دا ده چې د ټولنې غړی یم دا مې وظیفه ده دا مې مکلفیت دی او د زړه له اخلاصه زه ښځو ته کار کوم او ښځو ته د ښځو دپاره خپل آواز پورته کوم او ستاسو نه مننه او بله تنګیوال صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو نه او محبت موکو کوم خبر چې تاسو د عدلي او قضایي بنسټونو د ستونزو په هکله مخکې حدیث خبرې وکړي او موږ تاسو په باندې خبرې کوو هغه دا دی چې په دې شک نشته چې ښځې ډېرې ناتوانه دي هغه ښځه چې حتی د وزارت په چوکۍ ناسته ده د معینیت په چوکۍ ناسته ده هغه چې حتی قومندانه ده په دولتي لوړپوړو کارونو کې چارو کې مصروفه ده هغوی هم خپل محدودیتونه او خپل مشکلات لري او اخیر خاطر موږ من حیث هغه کسانو چې د رسنیو نه خپل غږ پورته کوو زموږ غږ د ټولو ښځو لپاره ده هغه بې وسه ښځه چې په یو کلي یو بانډه کې اوسېږي او هغه ښځه چې په لوړو پوړو یې ناسته په ځینې ځایونو کې کېدای شي دوی دا حق ولري چې خپل غږ پورته کړي خو پورته کولی به یې نه شي په دې باندې اورېدونکي ټول په دې پوهېږي چې ځینې محدودیتونه شته چې هغه بندیز پیدا کوي ښځو ته او بله مسله دا ده چې بلال احمد یو ډیری ښه خبرې ته اشاره وکړه وی چې خزي جرأت نه لري. دې کې شک نشته چې خزي بی جرأت دي. او دوهمه موضوع دا ده چې خزي معلومات هم نه لري. خزو ته باید آگاهی ورکړ شي. خزي باید په دې باندې وپوهیږي چې د ستونزو سره کوم مخامخ کیږي، څه رقم د ستونزو نه اوزي، څنګه د دې ستونزو د حل لارې عمومي تر څو چې دوی د دې هغه په اصطلاح هغه خنډ چې په کې واقع د هغې نه ځان راوباسي. او بله خبره دا ده چې معمولا د موضوعاتو په هکله نارینه بحث کوي، ځینې نارینه د ځینو موضوعاتو په هکله ډېر ښه معلومات لري، خو هلته بیا ښځې د نارینه وو په اجتماعاتو کې ګډون نه کوي. هغوی معلومات نه لري، معلومات ډېر کم دي، او دغه کم معلومات د دې سبب کیږي چې ښځې همیشه له ټولنې له هغه موضوعاتو چور پورې تړلې دي، د هغوی نه لرې پاتې شي. بنان ښځو دپاره د آګاهۍ موضوع، ښځو دپاره د جرأت موضوع، ښځو دپاره د دې هغه په اصطلاح عزت نفس ورکول، هغې ته احترام کول، او بالاخره د ښځو غږ ته غوږ نیول، دا د دې سبب کیږي چې ښځې جرأت ولري تر څو د خپلو حقوقونه دفاع وکړي او د خپلو حقوقو په وړاندې ودرېږي. اخر خطره زه هغه وروستی د زیرک صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې دوی هم خپله پوښتنه طرحه کړه او هم یې په دې برخه کې خپل معلومات شریک کړل، چې دا ډېره زیاته مهمه خبره وه. او راډیو زمونږ ده، مونږ د دې راډیو یو، او اورو به یې، غږیږو به، یوې اوري، ډېر خلک یې اوري، خو یو به په خبرې کوي، بالاخره مونږ به ورته غوږ نیسو. ستاسو نه زړه کومې مننه کوم.
ډېره مننه کوم د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو د برخې فعاله صفیه صدیقي چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته راغلې. قدرمن اورېدونکو، له تاسو هم مننه کوم. 0 9 9 0 0 6 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي. خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي. زما همکار احمد انایش